امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنځرانه سوزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سارنی خبری خبرونې لومړی برخاوري په خبرونه کې به واوري تاکل شوې ده چې په راتلونکو دوه ورځو کې په تاشکند کې د افغانستان په حکل باندې یو غونډه وشي او ګلبدین حکمتیار د سولې لپاره خپل پلان د افغانستان جمهور رئیس ته سپارلې ده. درنو اوریدونکو، په دې حکل رپورټونه د خبرونو نه رساوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا د اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستا. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور ښاغلی حنیف اتمر وایي چې پاکستان هغه طالبان چې غواړي سوله وکړي جنگ ته مجبوروي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې ترکیې د عراق په شمال کې د سنجر په غرنیو سیمو کې د کردي یاغیانو په ضد عملیات پیل کړي دي او په دې هفته کې به په مصر کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات پیل شي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشاور محمد حنیف اتمر وایي د طالبانو هغه جنگیالي چې غواړي سوله وکړي پاکستاني د کورنۍ غړي برمته کوي او جنگ ته مجبوروي. د ښاغلي اتمر په وینا د اکثرو جهادي قومندانانو او طالبانو د کورنۍ غړي په پاکستان کې دي. د ښاغلي اتمر د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خپل مرکې کې ویلي دي چې پاکستان او ځینې نور هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره د حکومت ضد عناصر روزي. ښاغلي اتمر په پاکستان باندې دا تور په داسې حال کې لګولی دی چې نن د دوشنبې په ورځ په تاشکند کې د افغانستان په باب یوه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، روسیې، چین او د امریکا په شمول د شلو هیوادونو، د اروپایي اتحاد او د ملګرو ملتونو استازي ګډون کوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې ترکیې د عراق په شمال کې د سنجر په سیمه کې د کردي یاغیانو په ضد عملیات پیل کړي دي. انقره دغه یاغیان ترورستان ګڼي. د کردستان د کارګر د ګوند ملیشاد په 2015 کال کې دغه سیمې ته لاړل چې هلته د اسلامي دولت د ملیشایو په ضد وجنګیږي. په دې هفته کې په مصر کې د جمهور ریاست د مقام انتخابات به پیل شي. د مصر د انتخاباتي چارو کارکونکي امید لري چې ډیر خلک به په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. داسې اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې به بیا د مصر برحال جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی انتخابات وګټي. د جمهور ریاست مقام ته ډیر کاندیدان په خوا د خپلې کاندیدۍ نه د فشار په وجه تیر شوي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د آلمان پولیسو پرون ویلي دي چې د کاتولین یا مخلوم جمهور رئیس کارلس پوچمنتی کله چې د ډنمارک نه آلمان ته راتېرېده نیولی دی. د ښاغلي پوچمنت یو مدافع وکیل د هغه د نیول کېدلو خبر تایید کړی دی. تازه یو خبر وایي چې نن به ښاغلی پوچمنت په محکمې کې حاضر شي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د ښاغلي پوچمنت د نیول کېدلو د خبر د اورېدلو نه وروسته په زرګونو خلک د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې لارو کوڅو ته راوتلي او په احتجاجي مظاهره لاس پورې کړی دی. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د موټر بمونو په دوو چاودنو کې شپږ تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې یوه چاودنه په موګادیشو کې د تالاشۍ وی مهم پوستې ته نږدې شوې ده. د موګادیشو د ښار د امبولانسونو د خدماتو د ادارې مشر عبدالقادر عبدالرحمن الدین امریکا غږ سره په خپل مرکې کې دغه مرګ ژوبلا تایید کړې ده. د موټر بم دغه چاودنې د موګادیشو د ښار په هغې سیمې کې شوې دي چې ډېر سخت حفاظتي کیږي. په نایجیریا کې هغه سل د مکتب جینکۍ چې د بوکو حرام افراطي ډلې تختولې وي او بیا وروسته خوشي شوې وي پرون د خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. د نایجیریا مقاماتو هغه خبرونه رد کړي دي چې ګوند د نایجیریا حکومت د دغو جینکیو د خوشي کېدلو په بدل کې د بوکو حرام د ډلې ملیشو ته پیسې ورکړي دي. دغه د مکتب جینکۍ په تېره هفته کې خوشي شوې وي. په امریکا کې په تیرو دوه هفتو کې د عادي تیلو په قیمت کې 8 سنت زیاتوالی راغلی او اوس د یو ګیلن عادي تیلو بیه $2 او شپږ پیتو سنټو ته رسیدلې ده. اقتصادي ماهرین د دې اټکل کوي چې د تیلو نرخونه به په راتلونکو څو هفتو کې 2.5 سنټ نور هم زیات شي، او هم د یو ګیلن ډیزلو بیه $3 او یو سنټ ته رسیدلې ده. یو استرالی مسلمانه میرمن ان ازا علی چې په اصل کې د مصر دا لومړنۍ مسلمانه ده چې په 2014 میلادي کال کې د استرالیا فدرالي پارلمان ته ټاکل شوې، وایي چې په استرالیا کې د اقلیتونو پر ضد د سخت تعصب او کرکې باوجود دی وکولی شول چې له قاهرې نه راشي، ځان ورسي او د استرالیا پارلمان ته لار پیدا کړي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته ټاکل شوی ده چې په راتونکو دوه ورځو کې د افغانستان د سولې په باره کې د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان د سولې په نوم غونډه وشي. په موکړی د رحیم ګل ساروان دی رپورت ته.
د افغانستان د شمالي گاونډي هیواد ازبکستان پلازمینه تاشکند به سبا نه بل سبا د افغانستان د سولې په تړاو د یو کانفرنس کوربه وي. په دغه کانفرنس کې به د سیمې د هیوادونو او د امریکا له لوري د افغانستان د حکومت د سولې پلان تر څېړنې لاندې ونیول شي. په دې کانفرنس کې به د امریکا د متحدو ایالاتو، روسیې، چین، ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو استازي برخه ولري. د سولې اعلی شورا تمه کوي چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ او سیمې دا هیوادونه د افغانستان د حکومت د سولې له وړاندیز ملاتړ وکړي.
د مونږ هیله د تاشکند کانفرنس نه چې پر افغانستان باندې کانفرنس ده، دا د چې د سولې په اړه چې یو بخش دی اجنډا ده او د محوري بخش هم ده، د سولې په اړه د مونږ منطقي او بینالمللي اجماع چې رامنځته شوی ده هغه ډېر په کلکه حمایه وشي، ځکه چې د سطح د اشتراک چې ده هغه د سطح د وزیرانو د خارجه ده یا د بهرنیو د چارو وزیرانو د منطقي او د نړیوال هیوادونو ده.
ولسمشر ایمانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او بل ورځ به تاشکند ته لاړ شي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کانفرنس د افغانستان حکومت ته یو موقع په لاس ورکوي تر څو د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی دا هم وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ښکیل دي او دلته د ټکر لامل هم ګرځي، په داسې غونډو کې د سولې په تړاو د دوی یو خوله کول به افغانستان ته خورا مهم وي.
زه باور لرم چې دا اصلاً د حکومتونو ترمنځ د تفاهم یوه ناسته ده، په دې کې د افغانستان د صلح یو خاتمه شي بحث کیږي. په دې کې بعضې هیوادونه شاید بل هیواد په وړاندې باندې او د هغه د نقش په اړه باندې په افغانستان کې ګیلې شکوي وکړي، خپل شکایات بحث کړي، او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د تیر کلونو د افغانستان جګړه تمویل کړې ده او یا یې حمایت ورته کړې ده، شاید پر هغوی باندې د بعضو هیوادونو خوا فشار راشي.
عام وګړي بیا ته مخی چې دا کانفرنس به په دې خاطر چې روسیا، چین، ایران او پاکستان پکې ګډون لري هم مهم وي. د دوی په باور ازبکستان خپل هم ونډه لرلی شي. افغانستان د فبروري په 28مه د کابل پروسی د دوهم کانفرنس کوربه و، او په دغه کانفرنس کې افغان حکومت طالبانو ته یو بېساری د سولې وړاندیز وکړ، خو له هغه وخت نه تر اوسه طالبانو د حکومت دې وړاندیز ته د نه او هو ځواب نه دی ویلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي د راتلونکو انتخاباتو د پاره د رای ورکونکو د لیستونو د برابرولو بهیر به د دې میاشتې په اخره کې پیل شي. پاموکړی د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سیاد وایي چې درایور کوونکو د نوملر جوړولو لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او په پام کې دا شیدا لړۍ به د وری د میاشتې په 15مه ورځ پیل شي. خاغلی سیاد د یک شنبه پر ورځ د ټاکنو د کمیسیون د څلور دیش ولایتونو د روزونکو څلور ورځینی روزنیز ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې درایور کوونکو د نوملیکنې کتابونه افغانستان سره مرسته کوونکو هیوادونو په مرسته چاپ شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته فارل شوي دي.
د خلکو سره وعده کړی و چې ټاکنې به سږ کال تر سره کیږي. الحمدلله لومړی پړاو به ستاسو پر مټ باندې پیل کیږي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سبت نام لړۍ پیل کیدونکې ده او نن زه په رسمي توګه باندې اعلان کوم چې د سبت نام لړۍ به د رای ورکونکو لپاره د روانې میاشتې په 15 باندې عملاً پیل کیږي.
ټاکل شوی چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ به لومړی د ولایتونو له مرکزونو پیل او بیا ولسوالۍ ته وغځول شي. ښاغلي سید ویل چې د رای ورکونکو د نوملړ د جوړولو لپاره 2000 نوي کارکوونکي هم نیولي دي. دا نوملړ به د افغانستان د تذکرو له مخې ترتیب شي چې په ترڅ کې به رای ورکونکي د رای اچونې له یو مرکز سره ونښلول شي او رای ورکونکي به په هماغه مرکز کې د خپلې خوښې کاندید ته خپله رای وکاري. د مخه رای ورکونکو د یو ولایت په هره برخه کې خپله رای کارولی شوه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس د ننني شاب ګډون کوونکو څخه وغوښتل چې د جعلي تذکرو مخه دې هم ونیسي.
چون کمیسیون تصمیم نیولی چې راتلونکي ټاکنې باید د تذکرې په اساس باندې ثبت نام ترسره شي او هر هغه څوک چې په یو مرکز کې د خپلې تذکرې په اساس باندې نوم ثبت کړي په هماغه مرکز کې صرف د رای ورکولو اجازه لري. د خلکو سره دا ویره ده چې چیرته کیدای شي څوک دوه یا درې تذکرې ولري، هغه تاسو پورې اړه لري چې هغه څنګه وپیژنئ او د هغه مخنیوي څنګه باید وکولای شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د افغانستان له کورنۍ چارو وزارت څخه غوښتي چې د رای ورکولو په شرایطو برابر افغانانو ته 10 میلیونه تذکرې وویشي. دغه کمیسیون د اټکل له مخې د رای ورکوونکو د نوملړ په جوړولو به شاوخوا 10 میلیونه ډالره لګښت راشي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان کال د چنګاښ د میاشتې په 14 ترسره شوې وې، خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ولر ستونزو له امله یې د ټاکنو نیټه شاته کړې ده، خو تر اوسه یې په رسمي ډول د ټاکنو نوې نیټه هم نه ده اعلان کړې. افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې لوی ستونزه د امنیت ستونزه ده چې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو د وینا له مخې په دغه هیواد کې د رای اچونې 2355 مرکزونو له ډلې یوازې 3115 مرکزونو امنیتي وضعیت ښه دی. د کورنۍ چارو وزارت سره امنیتي معین جنرال مراد علي مراد نن د یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل چې د رای اچونې 1202 مرکزونه د لوړ ګواښ، 1202 نور د منځني کچې د ګواښ سره او 948 نور د افغان ځواکونو له کنټرول څخه بهر سیمو کې پراته.
کمپاین پلان عملیات نصرت
د نصرت په عملیاتو کې دا هم شامل دي، هغه مرکزونه چې د لوړ ګواښ سره مخ دي. کچې د موږ تغیرات راوستلی شول تاسو ته به خبر درکړو. کومونه شو کړی د دې وړاندیز کو چې د حل لار ورته ولټو او دغه مرکزونو ته په نږدې سیمو کې مرکزونه پرانیزو ترڅو خلک په ټاکنو کې له ګډون محروم نشي،
در انتخابات اشتراک کړي بیتنه.
د کورنۍ چارو وزارت دغه چارواکي یو شمېر ولسوالیو ته د ځمکې لارې ټاکنو موادو د رسولو په برخه کې د ستونزو یادونه هم وکړه. ویل شي دا ولسوالیو شمېر زیات شوی چې باید د حواله لارې ورته د ټاکنو مواد ورسول شي.
یک موضوع ترانسپورتي هوایی موشم
یو موضوع زموږ او ستاسو د هوایی ترانسپورت مسله ده. د هغه ورسوالیو شمیر زیات شوی چې د ځمکه لالاري ورته د موادو در رسولو هیڅ امکان نشته دی او موږ باید په خپل هوایی ترانسپورت په پلان کې بدلون راولو.
ترانسپورت هوایی خود
جرال مراد علي مراد د وی ترانسپورت د لپاره د الوتکو کرای کول او یا هم په افغانستان کې د مشتو نړیوال ځواکونو څخه د مرستې اخیستل یاد کړ، خو ویل چې نړیوال ځواکونه یوازې په اسرائیلي حالاتو کې ورسره مرسته کولای شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په افغانستان کې د مارچ په 23 جمهور رئیس غنی د مکتب د زنګ په کړنګولو د معرف نه د ملاتړ په نوم د 1499 تعلیمي کال پیل کا. د خوونی او روزنی د وزارت د جنکو د تعلیم رئیس سی تور پکې مومند آشنا راړي
دا غنی کال کې ډیر ډیر او ډیر پر مختګونه څه شي وی دی او سبا ان شاء الله په لاتون کې کال کې راځو نو ډیر زیات دي ځکه هغه شوارونه او هغه اهداف چې سکل وزارت معرف ټاکلی او د ریاست جمهوریت په همکارۍ چې هغه هم سره یعنی خو وعده او خو دغه وکړه چې سکل کال د معرف د حمایت او د اشار کار په نامه یاد شوی دی.
په کوم مجمون سره سکل تعلیمي کال پیل شو؟
په لومړی قدم کې د استخدام کې یعنی د استخدام پروسه به ډېره شفافه وي او دا به د اصلاحاتي ادارې د کمیسیون له لارې او د پوهنې وزارت په همکارۍ به معلمین دي او آزاد رقابت له لارې راځي. چې دویم قدم کې په نصاب کې هغه تغیرات چې راغلي دي په کتابونو کې او په چاپ کې او د کتابونو په محتوا کې چې محتوا لحاظه کتابونه پراخه شوي دي او د تعداد لحاظه کتابونه چې په لومړي ټولګي کې دویم دریم ټولګي کې تر 12 پورې موږ د مضمون ډېر زیات وو، مثلا 14 مضمون او دا اوه واتو ته راکم شوي دي چې لکه د اول کتابونه به درې کتابه دي په همدې شکل څلور 15 کتابه.
یعنی د کمیت په ځای کیفیت ته توجه باید ډېر شي.
طبعا نو په څنګه یو ډېر جامع او ډېر پراخ لارښود چې خپل رئیس جمهور مطالعه کړی د پوهنې وزارت پر دغه باندې تقریبا د 300 نو 300 ورقونه زیاته دی او ډیر جامع لارښود چې تقریبا 10 کال نور پوهنې وزارت ته دا په درخې یعنی یو نوی لارښود جوړ شو چې دغه لارښود باندې به کار کوي او د دې مطابق باندې لکه نوی پالیسی چې جوړ شي د دې په رڼا کې به پس د معرف خپل ګام دی او خپل کارونه به مخکې وړي د تربیه معلم پیسې کې د خون کې د روزنه پیسې کې به هغه معلمین چې سوال لسم نه په سیستم تراتله لوز به دغه یعنی هغه په لسانس معلمینو باندې دغه کې یو تحصیلات نه به فارغيږي نو دا د تل د خون کې روزنه مؤسسه به دولسم پاس نه نیسي چې دغه فارغ کې مثلا انسټیټیوټ نه دوه کلن فارغ کې علي در معلمین دا به شاګرد نه نیسي صرف هغه چې په سیستم کې داخل معلمین دی هغه به روزي دغه کیفیت لوړ شي او نور باندې به شاګردان باندې نیسي چې دوه کال درس ورکړي هغه به فاکولټو ته ځي موږ به لسانس معلمین اخلو دا یو لوی ګام دی
مننه د خزینه خونکو نشټواله د ترانسپورت نشټواله نامساعد شرایط په ځینو سیمو کې بيخي د خونځو نشټواله او نور موارد دا غوښتي دي چې کورنۍ په خوا د تزل نه خکاو چې خپل نجونې مکتب ته ولېږي اوس دغه سنځ څومره حل شوې دي
زه په څنګ کې ورته چې جمهور تاودونه وکړه هغه هم ډېر د نجونو په اړه باندې اول قدم کې به د خزو شمیره د وزارت معرف په رهبرۍ کې ډېریږي او دا ډېر اړینه ده دا څو کال کېږي چې د هغه فیصدي هغه دغه چې اصلاحي اداري وي خپل دولت پېژمن دی چې په ساته کې د رهبرۍ وسی خزینه ډېره کمی دي مثلا په مدیریتي ساته کې د دې په څنګ کې شپږ زره مکتبونو جوړولو تعهد شوی دی دوه کالو کې به جوړیږي د خارسازۍ د وزارت سره چې دا هم یو خزینه ده طبعا په دې کې ټول د نجونو ته امکانات برابرېږي چې دولتي او معیاري صنفونو کې درس وي مکتبونه معیاري شي فعال ولسوالۍ کې به مکتب جوړیږي دا بله لاسته د خصوصا جنکو لپاره دا ډېره ښه ده جنکو د واټن د خاطر مکتبونه لري او نشل هغه فاصله نشله طی کولی
په نوي تعلیمي کال کې که په مشخصه توګه پښتنه وکړو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې به د وعده او پلانونه څومره عملي شي
نو څه کال فکر کوم چې واقعا دغه څو مواد چې ذکر شوي دي دا به د تطبیق وړ شي ځکه دا ټول جهانیان او ټول نړیوال او خپل د افغانستان ملت او ټول خلکو دا واورېدل او دا یې په فرحت باندې وویل شل مدوات هم دي دوه درې ورځې کې تاسو هم په جریان کې هستئ چې د جمهور بیانې به مو اورېدلي ډېر موضوعات پکې راغلي او ډېرې وعدې وې نو انشاءالله که سل په سلو نه وي نو انشاءالله موږ مطمئن یو چې 500 سلنه موضوعات چې د تطبیق وړ دي یعنې ښه پلان دی او ښه زیری دي
بله د نجونو د تعلیم په برخه کې د کورنیو مسؤلیت څه دی او څه غوښتنه ورنه لري
مونګه کلونه مخام په خپل مصايبو کې ویلي دی او ټول ویلي چې دا د معرفت پروسه او ګډه پروسه دا د یو همغږي پروسه دا د مشارکت د کورنۍ او د معرفت وزارت دا نو د نجونو د تعلیم په اړه باندې تنار په وزارت مسولیت چې شاید وته جوړې مکتب جوړې خون کبه لګي او مواد سي مواد ورکړي یو خن نصاب او د خدمت کې ورته او دا سي نور لکه مویت او دا وته نو دا چې کورنۍ باید خپل اولاد تشویق کړي وایي سي شامل کړي چې معرفت سره لاس یو کې سام وخلي اته کولی شي د مکتب په سیستم کې نظارت وکړي وګوري چې مکتب کې معلم راځي درس ورکوي ورکوي پښتنه وکړي شریک کمیټه د والدینو دي کمیټه د شوراګانو د مکتبونو شوراګانې دي عضویت پکې حاصل کړي
بله
او دا غوډه ضروري
ده مننه ډیره مننه ترپی کوي ممن کورم ودان
مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 په ټول امریکا کې په زرګونو شاګردانو میاندو پلرونو استادان او د ټوپکو خلاف نور فعالینو د شنبه پورس په واشنگتن او نور خارونو کې لاریونونه او مظاهره وکړي په مکړی دی رپورت ته
د شاګردانو دا غورزنګ وروسته له هغه نه پیل شو چې د مارجوري ستون منډګلس په لیسه کې ولس شاګردان د وبل شاګرد لخوانه په ډزو وژل شول د غلیسه د فلوریدا د ایالت په پارکلند کې پراته ده دا غورزنګ د ځوانانو لخوانه د نور ځوانانو لپاره ده
د فلوریدا کوانځي چې دا پیخه پکې وشوه زما کوانځي ته د خلکو د څرنګوالي او د مالی وړتیا لپاره ورته دي دا چې دې ته ورته کوانځي کې داسې پیخه شوې ده زما لپاره ډیره ویرونکې ده
په دې لارون کې یو شمیر کسانو تشدد ته د نورو عواملو له اړخه د خلکو پام ورواړاوه
کله چې موږ وایو د تورپوستو او د هغوی د ماشومانو ژوند ارزښت لري نو کله چې وبژل شول نو په کار ده چې هیوادوال همداسې غمجن وي لکه څنګه چې وستي
په اوکلند او کالیفورنیا کې ځوان لاریون کوونکي له خپل ځان نه مشرانو سره یو ځای شول. یو شمیر کسانو په کې له ټوپکو سره تړلو پیښو کې شخصي تجربې لرلې.
یو
روغتیا پاله کنت مګلاشان وایي درویش کاله پخوا په ماساچوسټ کې د ډزو له امله چې دا هلته وه څلور کسان وژل شول، خو تر اوسه پورې په دې مسله کې یو قدم پرمختګ نه دی شوی، بلکې په شاتک پکې راغلی دی. خو د دې لاریون له مقصد سره ټول اتفاق نظر نه لري.
تاسې پوهیږئ چې د ټوپک ګرځولو حق په اساسي قانون کې بیان شوی دی. زه فکر نه کوم چې په نیمه اوتومات ټوپکو بندیز به تشدد کم کړي.
په دې لاریون کې نور ګډونوال هیله مند دي چې دا غورځنګ به پر مخ لاړ شي.
A lot of the kids that are planning this event
د دې لاریو زیاتره ګډونوال لیسې دورې شاګردان دي. زما په څیر ځوانان دي. پر اتلونکو څو کلونو کې به رای ورکړي، خپل به ځانونه کاندید کړي، نو دا غورځنګ به هلته تشکل ومومي.
د شاګردانو دغه لاریون ته ډیر مشهور او نامتو کسان راغلي. د مارجوري ستون من یوې شاګردې ایما ګونزالس له احساساتو نه ډکه وینا وکړله. هغې د خپلو خبرو په آخر کې وویل د خپل ژوند لپاره مبارزه وکړئ مخکې له دې نه چې دا د بل چا کار شي. د هغې په وینا کې شپږ دقیقې او شل ثانیې سکوت شامل و. دا ځکه چې د ډزو د پیښې وخت هم شپږ دقیقې او شل ثانیې و.
کا غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
سید اسحاق گیلانی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې حکمتیار د جهاد د وخت یو روښانه څیره ده او په سیاست کې د خلکو د اعتماد وړ شخصیت دی، خو په دغه پلان کې یو څه خبرې شته.
بېخي په دې کې تردید نه لرم، د منطقې خلک یا د منطقې حکومتونه ټول د افغانستان په مسایلو کې شامل دي. په یو نوع باندې د افغانستان خاوره نه دوی سوء استفاده کوي او د یو بل په ضد باندې دلته رقابتونه شروع کړي دي چې دا ملکونه پکې شامل نه وي. په صورت قطع باندې هیڅ نوع اتحاد په افغانستان کې کامیابیدای نشي، او مخصوصا پاکستان چې د طالبانو مرکزیت د پاکستان د کومکونو نه برخمن دي. دوی باید چې پاکستان په اول قدم کې او بیا دا نږدې او لری گاونډي هیوادونه د افغانستان سره دوی باید په دې مجلس کې حل
شي. یعنی ستاسو مقصد دا دی چې دا پلان صحیح دی، خو په شرط د دې چې نړیوال ملل متحد دا ټول د دې تضمینو کې دوی ومني. مقصد مو څه دی؟ زه صحیح واضح پوه نه شوم.
زه نه غواړم چې کوم سیمه مخکې د دې نه چې د اتحاد مسله حل شوی نه وي کومه سیمه دوی ته ورکړل شي. زه په دې باندې نشم قانع کېدلی چې یو سیمه دوی ته وسپارل شي چې خدای نه خواسته هغه سیمه بل ورځ د تجزیه زمینه مساعده.
نو په دې حساب زما انتباه ستاسې د خبرو نه دا شوه چې هغه پلان چې جمهور رئیس اشرف غنی وړاندې کړی دی چې دوی د یو رسمي ګوند په حیث ومنل شي او د یو رسمي ګوند په حیث باندې د په مذاکرو کې برخه واخلي او بیا به بعد هغې نه نور قدمونه واخیستل شي، نو دا پلان عملي ښکاري کنه؟
زه فکر کوم چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې پلان کې یو مشکل موجود دی، او هغه مشکل دا دی چې طالبان راشي د افغانستان حکومت سره خبره وکړي. زه وایم چې زموږ گاونډي او نږدې او لرې گاونډي ملکونه او هغه قوتونه چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړي دوی ټول په دغه صلح کې شامل وي، موجود وي، او د دوی په منځ کې سوله وشي. والله غینه که دفتر ورکول کیږي یا هر څه چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی ځوان اورته بخشش کیږي هغه به د خپل خاوت دی چې څور سره کوي، مګر چې تضمین د بین الملل پکې شامل نه وي زه فکر نه کوم چې دا جنگ سر ته ورسیږي.
محترم ګیلانی صاحب، ماته د معلومه شو چې د اشرف غنی په پلان کې هم تاسو یو نقص ویني او د سولې لپاره د امن سیمې جوړ شي هغه کې یو خطر ویني. خیر نو ستاسو نظر څه دی؟ دا مسله څنګه حل شي؟
زما په نظر باندې چې د دواړو شخصیتونو د نظرونو په احترام سره یو بین المللي کانفرنس د جوړ شي چې د سیمې گاونډي او د سیمې ملکونه چې په افغانستان کې په یو نوع باندې دخالت لري او هغه ملکونه چې په داخل کاله کې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او خپل عسکر راوستي د دوی په شمول باندې داسې یو کانفرنس جوړ شي چې په هغه کې هم د افغانستان د حکومت حیثیت او هم د طالبانو حیثیت خوندی وی او با لاغینه د سولې خبرې شروع شي او ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کوم وړاندیزونه خپل په بیان کې کړی دی د هغې ځاینه شروع شي او لاړ شو د یو لوی صلح لپاره په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه سید ساغیلانی صاحب کور اومده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د سیلانیانو شمیر تیر کال په انډونیز کې په خارج کې د اعلانولو او د بنیادی کارونو د پرمختګ په سبب زیات شوی و. جمهور رئیس جوکووی ډیډو ویلي چې د غواړي د بالی د ټاپو په شان د سیلانیانو لس نور مرکزونه جوړ کړي. جیک هیوسن په دې باره کې رپورټ رالیږلی.
د انډونیزیا د توریزم وزارت وایي په دې کې شک نشته چې دا یو ښکلی هیواد دی او حکومت غواړي دغه کلمه خپره کړي. د حیرانوونکي انډونیزیا د اعلانونو مبارزې تیر کال د سیلانانو د شمیر په زیاتولو کې مرسته کړې وه چې شمیر 4.5 میلیونو ته رسیدلی و او 2% ته ورجک شوی و، مګر ښایي چې وده یې په قیامت تمامه شي او انتقاد کوونکي وایي د زیات پرمختګ سره خطر ملګری دی. کب نیونکي دلته د بالی د بیوا په خلیج کې د ځمکې د بیا جوړونې په خلاف مبارزه کوي چې په دې کې عصري تفریحي ځایونه او کاسینو شامل دي. کب نیونکي نیومن او ناو اودا وایي
Secara pribadi, saya sangat tidak senang.
Personally, I am very unhappy about the reclamation of Benalla Bay. Our community of fishermen that live on the bay will be most affected by the impact of the reclamation.
زه شخصاً ډېر ناخوښه یم. زموږ د کب نیونکو په ټولنه باندې به چې په دغه خلیج کې اوسیږي د ځمکې بیا جوړونه ډېر تاثیر وکړي. د دوی لپاره به ډېر مشکل وي چې د نوي مسلک سره نوې وظیفه پیل کړي، ځکه چې دوی نسل بل نسل کب نیونکي دي. محلي فعالان وایي د ونو او د کب نیولو د سیمو د ویجاړولو نه علاوه پرمختګ به مذهبي مرکزونو ته لارې بندې کړي او د سیلابونو سبب بشي. د بالی د والي د دفتر مخې ته مظاهره شوې ده. د ردولو دغه تحریک نه وایي دا د هغه چا لپاره مهم دی چې احساس کوي زیات پرمختګ د بالی کلتور او چاپیریال ته تاوان رسوي. د بالی اوسیدونکی ویان جندو وای
sebetulnya bagi kami pembangunan
actually for us tourism development in Bali is a failed tourism development because it tends to be mass tourism.
زمونږ لپاره واقعاً په بالی کې د تورزم پرمختګ یو ناکامه پرمختګ دی، ځکه چې هدف یې دستجمعي تورزم دی. تر اوسه پورې دستجمعي تورزم یوازې محدودو کسانو ته ګټه رسولې ده، مګر ټولنې ته نقصان رسوي. په داسې حال کې چې منابع ضایع کیږي، حتی د جوړونې نه په غیر ډیر کسان ویره لري بالی به ونه شي کړی چې د اوبو او ضایعاتو غم وخوري چې له دستجمعي تورزم نه پیدا کیږي. د تورزم وزارت پلان لري چې د بالی په شان 10 نور تفریحي مرکزونه په درس هیواد کې جوړ کړي، مګر انتقاد کوونکي ډارېږي چې کیدای شي د پرمختګ زیاتوالی به تکرار شي. حکومت هیله لري چې په روان کال کې د سیلانیانو شمیر 1.5 میلیونو ته ورجک کړي او د تورزم د وزارت په قول زیات شمیر دغه سیلانیان د کلتوري او طبیعي ځایونو د لیدلو لپاره راځي. مګر د دې سره سره د تورزم د وزارت نطاق د بینوا د خلیج پرمختګ رد نه کړ. د تورزم د وزارت نطاق دا دانګ رزکی راتمان وای
Our position, we're still waiting for the process to develop this bay. And if local people agree...
زمونږ دریز دا دی چې انتظار وباسو چې خلیج پرمختګ وکړي. که محلي خلک موافقه وکړي نو به یې جوړ کړو، او که دوی په دې باره کې موافقه ونه کړي موږ باید بیا په بله غونډه غور وکړو او بیا ورباندې خبرې وکړو. د دادانګ په قول یو منسجم پلان به د ځینې اضافي پرمختګ مخه ونیسي چې په بالی کې لیدل کیږي. د اندونیزیا مشهوره منظرې او ګرم خلک سیلانیان راجلبوي، مګر محلي خلک او هغه سیلانیان چې دغه ټاپو یې لیدلی دی هیله لري پرمختیایي پلانونه د دغه ټاپو طبیعي ښکلا ککړه نه کړي.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونه لومړی برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت روسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه اوریدل مه هېروئ.